السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو یو بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې لنډ خبرونه. یو نوې سروې ښیي چې د افغان میرمنو ازادي محدوده شوې او په کړاوونو کې زیاتوالی راغلی. د ګالپ په نوم ټولنه چې د بیلابیلو نړیوالو مسایلو په اړه څېړنې کوي، د جولای میاشتې د نظر پوښتنې پر بنسټ په یو تازه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د ننه د ښځو او نجونو او همدارول د هغو سلګونو زره بې اسناد د کډوالو میرمنو چې له پاکستانه ویستل کېږي لرلید تیار ښکاري. د دې نظر پوښتنې په سلو کې یوازې یولس ګډونوالو ښځو ګالپ ته ویلي دي چې له خپلې ازادۍ څخه راضي دي، او په سلو کې یوازې اولس ویلي چې په درناوي چلن ورسره کېږي. خو نږدې ټولو ګډونوالو ویلي چې کړاوونه دوام لري. د ګالپ نظر پوښتنه ښایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقریبا ټول افغان میرمنې په ناخوالو کې ژوند کوي، او دا احساس لري چې د درناوي چلن نه ورسره کېږي. ګالپ نړیواله تحقیقاتي ټولنه ده چې په ټوله نړۍ کې د بیلابیلو مسایلو په اړه تحقیقاتي او څېړنیزې نظر پوښتنې کوي. د کرکټ د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسید. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې نه لوبې وکړې چې څلور یې وګټلې. ډېر شمېر کرکټ پوهانو او د نړۍ یو شمېر مشهور کرکټرانو د دې جام په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبې او د هغوی کړنې ستایلې دي. افغانستان په دې نړیوال جام کې انګلینډ، پاکستان، سریلانکا او نیدرلینډ ته ماتې ورکړې، او لکه چې د ورځنیو لوبو په نړیوالو جامونو کې سیالۍ پیل کړې دی، د دې سفر تر ټولو بریالیو هغه یو شمېرل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ډیر شمېر لوبغاړو په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې لوبو په پای کې د ټولو افغانانو د هغوی د ستاینې او ملاتړ له امله مننه کړې ده. خواته مده چې نن د نړیوال جام په ګروپي لوبو کې دوی لوبې وشي. لومړی هغه باید د آسترالیا او بنګلادیش، او دویمه هغه باید د انګلستان او پاکستان ترمنځ وي. په اقتصادي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال وایي ایران ته د دې لپاره سفر کړی و چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه او ارزانه لاره عمومي. عبدالغنی برادر ایران ته له شپږ ورځین سفر وروسته تیر ماښام کابل ته له راستنېدو سره سم په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل له ایراني چارواکو خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ، صنعت، ترانزیت، قانونو، د اوسپنې پټلۍ او ګڼو نورو برخو کې یو شمېر هوکړې لاسلیک کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي چې د ایران په سفر کې له ملا برادر سره ملګری او په دې غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ هوایی چلن په برخه کې د همکارۍ او د ګډو آزادو سوداګریزو سیمو په اړه د دواړو خواوو د موافقې یادونه هم وکړه. خو دا هغه په خبره د دې موافقو پر جزئیاتو باندې په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو کار دوام وکړي. په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په بیلابیلو جرمونو نیول شوي 15 کسانې پرون مازدیګر د دې ولایت د مرکز زرنج ښار په سټډیو کې په عام محضر کې په درو وهلي. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته ویلي دا کسان د ولایت د اصناف محکمې د حکم پر بنسټ د جمیل المانزه وروسته په درو وهل شوي دي. طالبانو له دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې ځینې کسان د بیلابیلو جرمونو له کبله په درو وهلي دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د میانمار یا برما په ختیځ کې د واکمن پوځ او قومي وسلوالو ډلو پر خطو کې شاوخوا 50,000 کسان بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د ورکړل شوي او معلومات ور بنسټ ډېرو خلکو د توغندي هوایي حملو له ویرې په مذهبي ځایونو کې پناه اخیستې ده، او ځینو نورو بیا هڅه کړې چې له سرحد څخه چین ته واوړي. او چا ویلي دي چې وروستیو کې دوه اونیو کې د درنو نښتو له امله لږ تر لږه 1,000 ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. او تمه ده چې د سوریې جمهور رئیس بشار اسد د عربي ټولنې په غونډه کې د غزې د وضعیت په اړه د بحث لپاره چې په سعودي عربستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا پرون دا راپور ورکړ او زیاده کړ په دې غونډه کې د اسد ګډون د سوریې او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د اړیکې کېدو نښه ګڼل کیږي. عربي ټولنې په 2011 کال کې وروسته له هغې د سوریې غړیتوب وځنډاوه چې د اسد حکومت مخالف معترضان سخت وځپل، او د دې اقدام په سوریه کې د کورنۍ جګړې اور بل کړ. اسد د یوې لسیزې انزوا په دوام په عربي ټولنه کې د سوریې د غړیتوب له اعادې سره وروستا لومړی ځل په مارچ میاشت کې د دې ټولنې په غونډه کې ګډون وکړ. ازادي رادیو ته وغیاست. د خبرونه په دوام به واوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په اړه اندېښنې لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو وستل او زورول دواړه سمدستي پای ته ورسوي. هخوا ګالب څېړنیزې مؤسسې ویلي چې له پاکستانه وستل شوي افغانان له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. اول دی به هم خبر شي چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن په غزه کې په ډیر شمیر ملکی خلکو اوختي تلفات غندل دي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دروانی خبرونه په دوی منی مای کی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیزه خبرونه هم خبري کی. زه امید زهیر معلم د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت یو ځل بیا وغوښتل چې د افغان کډوالو وستل او زورول سمدستي ودروي. د نوومبر په لومړۍ نیټه له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوې، خو راپورونه شته چې له دې نیټې وړاندې هم یو شمېر افغانان نیول شوي، زنداني شوي او له پاکستانه افغانستان ته شړل شوي دي. په ورته وخت کې د ګالپ په نوم یوې څېړنیزې مؤسسې ویلي هغه افغانان چې له پاکستانه وستل شوي له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخ دي.
د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې ښایي دا ډله افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې چې د بشري حقونو ځپل او انساني ناورین پکې روان دی له ګواښ سره مخامخ شي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د کمپاینونو د برخې د سیمه ایز مدیریت مرستیالې لیویا ساکاردي پرون په یو بیان کې وویل چې هیڅوک باید په جبري ډول ونه ایستل شي. د هغې په وینا پاکستان باید خپلې نړیوالې حقوقي ژمنې له هغې ډلې په جبري ډول د کډوالو د نستنولو اصل په یاد ولري. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي زیاتوي چې که د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر سمدستي ونه دروي نو هغه زرګونه افغانان به چې ژوند یې په خطر کې دی په تېره ښځې او نجونې به له خوندیتوب، هوساینې او زده کړو بې برخې کړي. په بیان کې راغلی چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانانو د نیولو او ایستلو په بهیر کې د شفافیت، قانوني مراحلو او حساب کتاب د نشټوالي له کبله ډېره اندېښنه لري. بیان په اسلام آباد کې د مریم په نوم د یوې افغان فعالې له قوله یادونه کوي چې د نومبر په دوهمه څو تنه بې اسنادو افغانان د پولیسو د یوې ادارې لخوا تر نیول کېدو وروسته د ایستلو ځانګړي ځای ته واستول شول، خو د هغې په وینا د هغو کورنیو ته په دې اړه چې چیرته بیول شوي او څه وخت به ایستل کېږي هیڅ هم نه دي ویل شوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلی دی چې د نومبر په دریمه په کراچۍ کې په یو بل پیښه کې یو 19 کلن هلک چې په پاکستان کې زیږیدلی و ونیول شو، په داسې حال کې چې هغه د ملګرو ملتونو د کمشنری کارت هم درلود. د بیان لمخې د هلک تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته وایستل شو. له دې مخکې په پاکستان کې ډیره یو شمیر افغانانو ویلي و چې دوی د دې لپاره چې پولیس یې ونه نیسي او ونه باسي په پټه ژوند کوي. له بلې خوا افغانستان ته د استول شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ګالپ تحقیقاتي ټولنې د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغانان له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. راپور کې ویل شوی دی چې له پاکستانه افغانستان ته د شاوخوا 1.5 میلیون کډوالو ستنېدل ښایي د افغانستان پر کمزوري اقتصاد فشارونه ډیر کړي او دغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راولي چې خواړه او د استوګنې ځای نه لري. په عین حال کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د آسیایي برخې د عامه اړیکو د څانګې مرستیالې نانسی ډنټ په تورخم کې له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو د وضعیت په اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په تورخم کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د اکتوبر له پیله تر اوسه موږ ولیدل چې له دې دروازې 2 لک کسان واوښتل او ډېر هغه کسان چې له پاکستان راځي له جامو پرته نور هیڅ نه لري. په دوی کې ډېر له لسیزو راهیسې په خپل هیواد کې نه دي اوسېدلي او بې له کومې اسري افغانستان ته ستنېږي. دوی پیسې نه لري او مجبور دي چې د تورخم په دروازه کې یا په خیمو کې یا بهر په آزاد
د ګڼو دولتونو او د بشري حقونو د ټولنو لغښتنو سره سره اسلام آباد د بے اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړ. د پاکستان حکومت د کره اسنادو لوړاندې کولو پرته تور لګوي چې افغانان د دې هیواد په ناامنیو کې لاس لري. د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې ډیره افغانان هم وایي چې دوی په تروریستي حملو کې لاس نه لري. اروپای ټولنې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه مخکې هم اندېښنه ښودلې وه، خو د پنجشنبه په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا کار د پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د تاجکستان په خاروخ خار کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست ویلي د قونسلګری په مستقیمه توګه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ او لارښوونې سره سم کار کوي. نقیب الله دهقان زاده په یو ویډیو کې چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د سفیر ظاهر اخبر روسیو څرګندونو ته هم پکې خبرګون خي دا څرګندونه کړي. ظاهر اخبر د شنبه پرس په یو خبري غونډه کې د سفارت د طالبانو د حکومت لخوا د استول شوی ډیپلوماټ د معرفي پاڼه سیري کړه او ویل د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قونسلګری د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوی دی. جزئیات یې په راپور کې واوري.
وروسته له هغه چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام سفیر ظاهر اخبر وویل چې د تاجکستان په خاروغ کې د دغه سفارت قونسلګری فعال نه ده، د دې قونسلګری مشر نقیب الله دهقانزاده دا خبره رد کړې او زیاته کړې ده چې قونسلګری په مستقیمه توګه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ او لارښوونې سره سم کار کوي. په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې، ښاغلی دهقانزاده وایي چې د دې قونسلګری د غیر فعالې دو په اړه د ظاهر اخبار څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې دي. په دې ویډیو کې د تاجکستان د بدخشان ولایت په خاروغ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست نقیب الله دهقانزاده زیاتوي
د تاجکستان په خاروغ کار کې د افغانستان قونسلګری یو خپلواکه استازولي ده او د افغانستان د اسلامي امارت د مستقیم لاتړ او لارښوونې لاندې ده او د خپل قانوني اصول او صلاحیتونو لمخې فعالیت کوي او قونسلي خدمات وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې د چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام سفیر ظاهر اخبار د سیشن بي پورس په خبري ونده کې د طالبانو د حکومت لخوا دغه سفارت ته د استول شوی ډیپلوماټ د پیژندلو پاڼه د رسنیو د استازو پر وړاندې چیرې کړه او دا یې هم وویل چې په خاروخ کې د افغانستان قونسلګری د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. د ښاغلي اخبار په ټکو طالبان دوی ته مشروعیت نه لري تر کومه چې په دغه هیواد کې یو مشروع حکومت نوی رامنځته شوی. په دغه مکتوب کې د فیض الله په نوم یو ډیپلوماټ د سفارت د لومړي سکرتر په توګه معرفي شوی دی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې د نقیب الله دهقانزاده د تازه څرګندونو په اړه د ازادي رادیو د پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو پښتنه دا ده چې ولې تاجکستان چې په افغانستان کې د طالبانو د فعالیت او حکومت ولی له منتقدینو څخه دی د افغانستان سفارت او قونسلګری چې یو بل سره په سیاسي تقابل کې دي کوربتوب کوي. چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې ښایي د تاجکستان حکومت په خاروغ کې افغان قونسلګری ته اجازه ورکړي وي چې په یاد هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د چارو پو طارق فریادی ازادي رادیو ته وویل
سفیر کې
سفیر د ولسمشر یا د حکومت د صدر لخوا یو حکومت ته معرفي کیږي. تاجکستان تر اوسه د طالبانو کوم سفیر نه دی منلی، خو دې پایلې ته رسیدلې چې د افغانانو د کارونو د اسانتیا لپاره یو قونسلګری له کابل سره په اړیکه کې وي، خو په دې برخه کې د افغانستان کارونه یو هم په عادي ډول او له نړیوالو نرمونو سره سم مخته نه
ځي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ وروسته هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو ګاونډیو او سیمه کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوي دي. په دغو سفارتونو کې په ځینو کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان منل شوي دي او نور چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. سمو د مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حکومت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت په 15 هیوادونو کې ډیپلوماټیکا استازولي لري. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې طالبانو ته د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي او دا کار تر ډیره په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او د دوی د قونسلګری خدمتونو د وړاندې کولو لپاره کیږي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر انټونی بلنکن په غزه کې د ملکی وګړو زیاتیدونکي تلفات غندلې دي. بلخوا په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې د حماس افراطي ډلې پر ضد حملو ته دوام ورکوي، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر په غزه کې د اسرائیلو لخوا د درنو چاودنو د جوړونکو وسلو د کارولو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلنکن د حماس د افراطي ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړې لپاره رئیسی د لومړي ځل لپاره په خپلو توندو څرګندونو کې د غزې په ترانګه کې د ملکی فلسطینیانو زیاتیدونکو مرګ ژوبله وغندله او ویل چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید اقدامات وشي. بلنکن چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې خبرې کولې، د اسرائیلو لخوا په جګړو کې د څلور ساعته بشري وقفې هرکلی وکړ، خو ویل د غزې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره نور اقداماتو ته اړتیا شته. ښاغلی بلنکن دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې منځني ختیځ او آسیا ته خپل نه ورځنی سفر پای ته ورساوه. هغه وویل چې ملکیانو ته د زیان اوښتو د مخنیوي او هغو ته د مرستو د رسولو لپاره باید تر وسې وسې کار وشي، او زیاته یې کړه چې واشنگټن به د اهدافو ته د رسیدو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه له اسرائیلو سره ګډ کار وکړي. ورسته لدې چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ، 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرائیلو له ځمکه، هوا او سمندر څخه پر غزې بمباري پیل کړه. فلسطینی چارواکي وایي چې د دې بمباریو په نتیجه کې شاوخوا 1000 کسان وژل شوي دي، او د غزې روغتونونه د صحي وسایلو، پاکو اوبو او د جنراتورونو لپاره د تیلو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک د هغه څه په اړه چې د اسرائیلو لخوا په غزه کې د درنو چودنو د جوړونکو وسلو کارولو بلل د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی تورک وویل دا وسلې په کلابند غزه کې له یوې مخې ورنۍ کوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل باید سمدستي د دې وسلو له کارولو لاس واخلي. لبلې خوا ټاکل شوی چې سعودي عربستان نن او سبا د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ سرمشریزې کوربه وي. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې عملاً د دې هیواد دولتي چارې سنبالوي په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو عملیات غندلی دي، او ویلي دي چې هیواد یې د دې جګړې او د خلکو د بې ځایه کېدو د بهیر د سمدستي بندېدلو پر اړتیا ټینګار کوي.
له خبرونو ور اخوا
که څام بیا لا بیلو نړیوال رسنیو د افغانستان په اړه مهم مطالب خبر کړی، خو بیا غلب نړیوالې ایم او سی هم خپلې وڅېړنه خبر کړې او په کې بیا د نورو مسایلو په ګډون د افغان مرمن ژوند هم کتر کړی. لنډیز یو
غالب پر خپل وی پانی افغانستان کې د خځو د وضعیت په اړه د یوې تازه سروې په فایلو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د خځو لپاره ازادي ختميږي خو کړاوی پر خپل ځای پاتې دي. لیکنه وایي په 2023 کال کې افغانستان کې دننه افغان خزون جنو لپاره او هم د حق زرګونو کډوالو افغان خزون جنو لپاره چې د اسناد نلرل کبلې پاکستان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته تک تاړباسي لرلید تیار پاتې دي. ګالوپوای په 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د طالبانو د بیا سري واکمنۍ د پایل راهیسي د ګالو پر لپسې سرویګانی خي چې خځې دغل تل کړه او سره مختی او ډیر فکر نه کوي چې افغانستان کې خو سره د هغوی د حقونو سره برابر چلن کیږي. ګالو په دې اړه خپلې ورستۍ سروي پایلې هم راخستې دي او وایي هغه افغان خځې چې دوی ورسره په جولای میاشت کې مرکې کړي یوازې 11% وایي چې دوی په خپل ژوند کې د پریکړو د کولو لپاره لا ورکړل شوی ازادي راضی دي. د خبرونه په وینا د شبیر نه یوازې افغانستان کې په بیساری توګه کم دی، بلکې د بلې هر هغه ټولنې یا هیواد پرتله کم دی چې ګالوب سروي کړی دي. کاناډایي ګلوب ان میل رسپانې په افغانستان کې د امریکایي پانتون د یو استاد شعیب ابراهیم تبصره خبره کړې چې وایي پاکستان او ایران د افغانستان ګوندیان دي، خو د افغان کډوالو سره د دې هیواد دونو چلند د شرم وړ دی. په تبصره کې له دې دواړو هیوادونو سره د افغانانو شریکو کلتوري، فرهنګي او دودیزو شراکتونو ته اشاره شوی او د افغان کډوالو پر ضد د پاکستان او ایران وروستي اقدامات یاد شوی چې د لیکوال په وینا د دواړو ګوندیانو ته د شرم وړ دي. واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان پر اړیکو یې ولي کنه خبره کړې چې سرلیک دي د طالبانو بریا پاکستانی وسلوال هڅول یو وژن کې بریدو نه زیات شوی. رسپانوای هغه پاکستانی چارواکي چې فکر کاوه چې پاکستانی طالبان نور جدي غواخ نشي په خولې په تاوتريخوالي کې راغلي زیاتوالي حیران کړی دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم لایف واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام ز ډیر اسانه تاسو ته کوم ازادي ویل کې وسره ټکه او سی او ایم یا ډاٹ کام اورګ باندې هم مونږ ته شي د ازادي رادیو ټکه اورګ زموږ په پانه ادرس دې زموږ خبرونه ژوندۍ خبريږي او کواړي بیا ځانګړي اپ ولري او هر څه خبر خبر شي په دې معنی چې لاسرسي ورته ډیر اسانه ولري. پر دې د دې په پانه خلاص کوي ګوګل ته لاړ شي سرچ کوي اپ انسټال کوي کو په ګوګل ډرایو او اپ سٹور کې زموږ اپ شته. ازادي رادیو باندې تاسو په ازادي رادیو په نوم سرچ کولای شئ. پرې راسانه توګه باندې ټول مطالب هلته په ورځني شکل هم اوریدلې او هغه په ویډیوي شکل باندې دي کتلای شئ. په کونړ کې د کلیو بیا رغونیو پر اختیار ریاست چارواکي وایي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکاري په ګډو سیمو کې د کلیو د سړکونو په جوړولو پیل کړی. خدا سال کې چې په افغانستان کې خلک له بیروزګاری زیات شکایت کوي د ریاست سیمه ایز چارواکي وایي د دې پروژو د پیل لامل زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابر شوې ده.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د ولایت په بیلابیل ولسوالیو او سیمو کې د مرستندوی ادارو په مالی همکاري په زیات شمیر کې د آبادی او بیا رغونې پروژې پیل کړي او په کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د څوکیو د نړۍ ولسوالیو کې ډېر زیاتې پروژې شروع کړې دي. 15 کیلومتر په اوږدوالي سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي. 14,500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي.
هغه وايي پر نورو زیاتو پروژو د کار پیل کولو ژمنه هم ورسره شوې او هیله لري چې په نږدې ورځو کې به چارې شروع او نور زیاتو بیروزګارو کسان ته به د نفقې ګټلو موقع برابر شي. د کونړ وسیدونکو هم خوښتي چې په ولایت کې یا نوی سرکونه استنادي دیوالونه او سربندونه جوړیږي او یا هم د زړو ترمیم روان دي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان په خپل سیمه کې د روانو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چلس کې کار روان دي، سپیدار کې روان دي، بدګوډ کې روان دي، امرای کې روان دي، اندر لچک کی روان دے، ازل قیاس پخکتا درا کی ټولی دغه څونه وی شوراګانی وی ټولو پیسې راغلی وی او چا والو پاکول او چا بل سکول نوغه کی خو تر ډیره خلکو خو خصوصا د دیوګل په درا کی په دغه 2000 کورنۍ اوس موجوده حالاتو کې کار کوي. چغه همری تنګی کی تقریبا 450 مزدور کار کوي. د غزمنګ سرک کې چې دی دغه کیم دغه 450-300 کار کوي. داسې بدګوډ کې کوي، داسې سپیدار کې دی، چلس کې کار دی.
په کونړ کې چارواکي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکاري په داسې حال کې د لزګونو پروژو د پیل او پکې زرګونو کسانو ته د کار پیدا کېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې راغلي سیاسي بدلون سره په لزګونو زره کسان بې دندو شوي او همداراز له پاکستان څخه په زوره درابستل کېدونکو افغانانو راتګ سره هم د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوی دی. کورنۍ او نړیوالو مرستندوی مؤسسو ته په کار دي چې د پاکستان پر ځای افغانانو سره په افغانستان کې مرستې وکړي، څو افغانان په خپل وطن کې آباد شي او بیا نورو هیوادونو ته کډه کولو ته اړ نه شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسیدلې ساسي د پیغامونو
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هله یومنې پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلن په تهران پردیس خار کې يم نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دو جمعې کیږي چې ډیر افغان مسافر ونیول ټول افغانستان ته واړول بعضې بندیان دي جرمونه تورنه پرې ولګول په چا قیدونه وخېځول څوک اعدام کړل سخت نیول روان دي.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیردم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنی زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیرې د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلداری تللی دي، او د تذکیرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي، یعنی که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، 4-5 واره به نور هم زه ورځم. یعنی زما څه پر یوې تذکیرې د باره زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلداری اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه ناڅه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکیره 5-6,000 کلداری، پر بایومتریک تذکیره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی. موږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ، دا دفترونه یې اضافه کړئ، مامورین یې ور اضافه کړئ. یعنی که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نسي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورسي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00-420-21-24-201. زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00-420-21-24-115.
شمیره بیا تکراروو: 00-420-21-24-115.
هو په همدغه دوو شمیرو، البته دواړه شمیرې چې دوه ځل تکرار شوې، یوه شمیره چې دوه ځل تکرار شوه، د بخښنې کولای شي موږ ته خپل پیغامونه ثبت کړئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې په ترتیب سره درته خپرو. ستاسو هغه پیغامونه چې تر اوسه نه دي خپاره شوي له موږ سره شته، فکر مو بیالئ، حتما به د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې درته چې له سهار البته سلیروي ساعت دي دا درته خبرو. په پیل کې هم یادونه کړې وه چې د دې خبرونې دویمه نیمه د ازادي راډیو یوې بلې اونیزي خبرونې تاندې څنګ چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ده، د هغې لپاره جلا شوې ده. خو هغه به په دویمه نیمه کې واوري. یادونه کوو چې ازادي راډیو اوس لیروي ساعت خبرونې لري او کولای شي چې زموږ خبرونې د دې سربېره چې په راډیو واوري، زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اورېدلای شي. د میډیم په څپو باندې زموږ خبرونې شته او تر خوای په لنډو څپو باندې دا ازادي راډیو خبرونه تاسو ته خبرېږي. د نړی اوریدونکو و نږدې کیږو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقو ته وروبګرځو. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز ده. یو نوی سروس چې د ګالاپ په نوم نړیوالې ټولنې کړي ښایي چې د افغان میرمنو ازادي محدوده شوي او کړاوونه یې لا پسې زیات شوي. د دې نظر پوښتنې یوازې په یولسو کې پسلو کې یولسو ګډونوالو ښځو ګالاپ ته ویلي چې له خپلې ازادۍ څخه راضي دي. پسلو کې ولسو نورو ویلي چې له درناوي ډک چلن وسره کېږي، خو ټولو به دا خبره کړې ده چې کړاوونه یې ډېر شوي دي. د بلې خوا بیا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تقریبا ټول افغان مرمنو دا خبره کړې ده چې په ژوند کې له ناخوالو سره مخامخ دي او دا احساس لري چې درناوي چلن نه ورسره کیږي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسید. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې نه لوبې وکړي چې څلورې وګټلې. ډېر شمېر کرکټ پوهانو او د نړۍ یو شمېر مشهور کرکټرانو د دې جام په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبې او د هغوی کړنې ستایلې دي. افغانستان په دې نړیوال جام کې انګلند، پاکستان، سریلانکا او نیدرلند ته ماتې ورکړي او لکه چې د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې سیالۍ پیل کړي، دای د دې سفر تر ټولو بریالیو هغه یو شمیرل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمیر لوبغاړو هم په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې لوبو په پای کې د ټولو افغانانو د هغوی د ستاینې او ملاتړ له امله مننه کړې ده. په اقتصادي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال وایي ایران ته د دې لپاره تللی و چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه او ارزانه لاره پیدا کړي. هغه د مولا عبدالغنی برادر چې له شپږ ورځني سفر وروسته تیر ماښام کابل ته راستون شوی و، د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې له ایراني چارواکو خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ، صنعت، ترانزیت، قانونو د اوسپنې پټلۍ او ګڼو نورو برخو کې یو شمېر هوکړې لاسلیک کړي. په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په بیلابیلو جرمونو نیول شوي 25 کسان یې پرون مازدیګر د دې ولایت د مرکز زرنج ښار په سټډیو کې په عام محضر کې پترو وهلي دي. د دین وړاندې هم طالب چارواکو په یو شمېر ولایتونو کې د بیلابیلو جرمونو له امله خلک پترو وهلي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د میان ماریا برما په ختیځ کې د واکمن پوځ او قومي وسلوالو په ډلو کې د خطو کې شاوخوا 50,000 کسان بي ځای شوي دي. راپورونه دا هم ښیي چې په روسي دوه ونیو کې د درنو خطو لامل لږ تر لږه 10 نمبر شوي هابدي. او تمه ده چې د سوریې جمهور رئیس بشار اسد د عربي ټولنې په غونډه کې چې د غزي وضعیت د بحث لپاره په سعودي عربستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس انا راپور ورکړی دی چې په دې غونډه کې د اسد ګډون د سوریې او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د اړیکېدو نښه ګڼل کیږي. او سم لژمنه سره سم تاندې څنګه ونیزا خبرونه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوست زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دغه دغه منګا د تر کوم لا پلیز د خپل کی مصروف یو اوس کو لگا اواله فشوی دا ایجمه کوم منګا لا تر بلو منګا به خپل یو خدمه نه لخ کو منګا خپل د خپل لپاره راتلو
زمانو موکل خان دا زولتا دوه میاشتې کیږي چې در تر کړم او زه د دن تړي خوشاله ما چې مونږ ته پینځم مونږ نه در تر کوي
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما قتل چې خپل وخت به یې ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما قتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وک څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه ولا چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره والدین مې دې ته تشویق کړ چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد څه ده؟ لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدسې ورو پر ورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد چې ده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه پکې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه خودله. حتی ماشومان په واورو کې را لګل، کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان حتی په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې ملي یغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي، لوس سره بلد نه وي، لیکو لوس په ټوله کې نه ایزه، نو هغه نس روان یغه لیکو لوس سو پوی نه سي پینو هغه بیا هغه درس منی به پویږي، نو یعنی په املا سو پوی نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پویږي. به تر دولسم ټولګي پوري د به سواد وي، لیکو لوس نه ایزه، املا نه ایزه، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلو پوري دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسی به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، یوغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسن د پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکی.
که راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دې کوم چا ځای در کړای دې، نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کوي.
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو باید د کارته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سمو شخص زای نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې اغم چې کله باران وی، کله واور وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدې فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي، د غوډي رخه خبر ده. خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون ناراضه ما هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سپوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق مې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی په خپل سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو، لری پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي، او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
او عموماً ځوانان څخه پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولاد زه پرمختګ نشم کولای، ما پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ورسره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کې، بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي وګرځي، تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه ثمره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کېږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کېږي، دا هېڅکله نه. سړی باید ډیر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر فعالیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلا ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي، تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاسې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و، بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. د بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلا چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و، او فعلا ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، خو ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغې انرژۍ په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده، د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي، یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي، او دا بهانې ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نشم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري، ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم؟ له نه کول نه څه کول غوره دي؟ پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي د همدانن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید مهارتونه وړتیاوي ډېری وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې، د یو هیواد، او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده. کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغه مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګه خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاری، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدای شي یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسی د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري، هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه ده چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېیم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شیان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، د بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه کوو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې د رئیس سی و معین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش وکړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښته وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویل شو. نو ځکه ځوانان دي باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفسی یا سلف استیم چی شته وای دغه دوه شان دي چې باید انسان اور باندې کار وکي پوسی او شته ځخه په تکړه ځوانان جوړ کړي دریم دا چې هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په جان کې یو تخصصي حالت تلارتي اول عمومي شان ځخه د کی چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کی بیا ورسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ش تجربه ترلاسه کی او تخصص باید پیدا کړي نو دا رسیدي چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوزي او وسی کولای شي ش پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
تصویر سر کوم لوبه دیرم خوخای محبوبی دیرم خوخای محبوبی چتا من کوی دروغ رزر پختنی چتا من کوی دروغ رزر پختنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی